احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د ماسکو د غونډې له جریان خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوي دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د ماسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د ماسکو په غونډه کې برخه لري. په ماسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ماسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ماسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړو دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د ماسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د ماسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نو موري ویلي دي چې د افغان ځواکونو او اسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوخته، خو نو موري شمیره ښکاره نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار یو سړک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. آرک په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلي دي چې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهڼې وزارت به د دایکونډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلي دي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسئلې په تړاو د روسیې شارز افیر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسئله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ دې افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده، نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زند محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړکولو لارخون څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دي. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبر ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوې محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تختی دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخلیږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ماسکاو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکاو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستنګزي نظر اخیسته. آیا
اعتماد باید وجود ولري په ماسکاو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنی باید یو تشخیص ولري.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال افغانستان د خپل مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي.
حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. بیرته په کتو ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک د څلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکیو جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا سونځه مون نن د اسداباد له شاروال سره شریکه کړي. تاسو کولی شئ چې د اسدی راډیو په روان خبرونه کې مشته اس ام اس راوستوي او د ماسکاو د غونډې په ارتباط کې اس ام اس راوستوي دا په خبرونه کې ولولو. په ماسکاو کې د روسي په کوربتوب د افغانستان د سولې پاړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې، ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی وو، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوی چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو لمخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمه خبري وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي او ځکه د مسکو غونډې ته استازي ونه لګل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شو. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
Можда Афганистан да сули да али шура у талибану плаву та шарах ласт ваю. Ба дихванда ки да хуи гадун ба, да хукумат талибану ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз, да махамы хабару да пайл ла пара, да саму шарайту да барабара волу па бархаки, да пам вар браста вукри.
وروسته له دې چې داعش ډلې په سوریه او عراق کې ماته وخړه او افغانستان ته مخه کړه، روسیه په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیز په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیه ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلی لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного
درنو همکارانو زموږ د ټولو هیوادونو د نړیوال تروریزم لګوار سره چې یو هدف یې افغانستان د مخامخ دی، د تروریستانو مخکښ ډلې چې داعش یې استازي توپ کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولای منځنۍ آسیا او ټولې لوی سیمې ته د خپل فعالیت د غزولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف داري چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلې د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر رس خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالی شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمدی مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړای دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوي د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګوندۍ او هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولې دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصول سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خبرونې لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر واخیست.
دغه اعلان د سرکاري چې هغه انټرنټ باید وجود ولري په مسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري. په دې معنی چې تلوي هم دې ته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د مسکو غونډه ته چې د تاشکند او د کابل ناست به تاکید کړي چې په هغه کې به عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه خودم سره، نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبان به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دغه غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته پرسپیت وکړي.
ستانکزیس د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبر هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبرې وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبرې مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماټیک چلند چې مستقیم مذاکرات په اساس تاکید دي، او دا موږ د دنیا تجربه ښیي چې دا د خاصنې ډلې اکثرا په عالمي مذاکراتو کې په ولینو ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې دا مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې دا زمينه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د ماسکو غونډه د ته زمينه برابر کړي ترڅو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبري وکړي، خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې د ته اندیشنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونکړي. طالبان څه استفاده کولای شي؟
په دې غونډه کې چې د دنیا د لوی قدرتونو استازی لکه د امریکای متحده ایالات او روسیه خپل کورده هیواده د نوبل ګاونډي هیوادونو استازی په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقل رسمیت پیژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې د څه ټکو ته اشاره وشي چې دا مذاکرات لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان پکې خپل غوښتنې مطرح کړي، هغه ممکن د انعکاس پیدا کړي دا په کټالوګونو دی غونډه څه کړل.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د دوی اساسه بد نظر په توګه برخه پکې واخلي. هند د غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره لدی چې د هند د نن رسنی خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په غونډه کې دوی ګډون کوي چې حالت د طالبانو استازي وي.
د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان هم داسې عادت شي او داسې له روسانو او امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو تکشین
دقیقا کچره د ټینګ نکو دا هغه فشوجه چې د افغانستان دولت کوي ما د مې خبره مفهوم دا و چې وی دا اوس د غونډې استفاده کړي ده د ریلاس نه استفاده کړي ده دا دا فکر کوم د دې زمينه مشايله کې چې طالبان دا پر خپل کوم مذاکرات کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل د موقف د تقویل لپاره ښایي پر کوم غونډې کې استفاده وکړي باندې دا ولولې چې مخکې طالبان د امریکایي مقامات سره حملې کړې دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکرات کې ګډون کوي
له استاد ستانګزي څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جنوا د غونډې په اړه اوریدل شي
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
نن د نوومبر 9 ده د نوومبر 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړی شي د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړي وي دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې شل ورځې پاتې دي د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختې او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له وړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته د خپل تیاریانو په اړه داسې وویل
ما داریم آمادگی میگیریم هماهنگی میکنیم با تمام کشورها
موش چمتووالی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم ژغی کوو لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناشته به دوام ولري
دا کل څه د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د غوښمنو حساب نړیوال ته ورکړي چې د شې حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ایز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوال ته ورکړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا دوی میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغه د دغه هیواد د وضعیت شکیدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یو نوې مرحله بللې وه افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي پام دې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران د غونډې لدې کبل مهمه بولی چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهال همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپل کړنو په برخه کې هغه ته قناعت ورکړي خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندیشنه هم شي مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت توانیدلای چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی لیکن په ټوله کې داش د افغانستان حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی دې ته په کتو مونږ ته تشویش لرم ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي په داسې حال کې چې ډېر اړین ده چې مونږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپل پرمختګونو په اړه باندې دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کیږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبی چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 20 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په پراختیا برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکارۍ چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې وه چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بس یې ان استراتیجی په سماتو ګامه لیکلی.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبه پر ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت دا شولې چې تهران د منځني ختیځ په یو شمېر کړکېچونو کې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي. خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبی کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پورا پورکی.
د ایران تیل پیرونکو اته لوی هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصد برخه جوړوي، او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو 1 سلاوتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونه دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کوم شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور له مخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودي پر مهال په ورځ کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیون بیرل رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیون بیرل و. د امریکا پنګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیر د بیمې په خستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي، لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 1 سلاتیا ورځو کې دا استثنا له منځه ځي او تمه کیږي نوي استثنات به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثنا ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثنا په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکی هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایران د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثنا لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثنا ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایران تیل پیرل درولي وو، خو د 2018 ورځو لپاره یې د ناڅرګنده اندازې تیلو د واردولو استثنا ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایران تیل نه پیري، او د دې هیواد د استثنا په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په ورستوي اونۍ کې ایتالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویل چې تماینه درلوده، خو اوس به د تیلو پیرلو امکان و ارزوي. ترکیه هم ویل چې ورسته له استثنا تر لاسه کولو بل ایران د تیلو پیرلو په اړه غور کوي. خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ ویل چې هیواد به د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازن کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي. طبي متخصصان خبرداري ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. اسمت ساروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړی توبونه بدل نکړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی دی خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعه تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه ونه خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بیوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلوسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګول میران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالي څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نشي کولی او موثره نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال له ارغنداب ولسوالي څخه لیکي، د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي، امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمی د زابل له شمال زو ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمیع الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په څیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردګ نه لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځني صفه د لشپژنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسد آباد د اوبو د ستونزو په اړه په روان خبرونه کې اوریدل شي یو تفصيلي راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو چې ساسو په شخص شوی پیغامونه پکې خبرو او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري په دې اړه لاندو خبرونه ورسته تفصیل درکو. لاند خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بارنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختی پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان لخپل دندې استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته ویل خاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړی ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوزلی افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې اورلګیدنې په پیښه کې د لاس لارلو په جرم په اوګود بند محکوم شول.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیلېږي خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کڅوم د پنځمه پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پایل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لاري کېدل په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند د جمهور رئیس د مرسیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکا له ترکمنستان څخه تر هندستان پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدواله لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لار امنیتي اندېښنې نشته ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې
د امنیت په برخه کې په هغه ساحو کې چې نګرانۍ وي او نامنۍ وي او دغه پروژه چې دغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدي او اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تراکو بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تن اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم بلال د دم کلی اوسیدونکو ما منګله د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلې دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځای نه اوبه راوړو.
نوم محمد دی، د دم کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي ځکه چې هغې سه بهیي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی ځکه د اوبو غم را سره. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، وزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو او اوبو پسې کوهرو تازو په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو استادان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچین نیولې تر چغان اخر سره پور او د سشګي پورې دغه منطقه دا سروې شوې دا کار پر روان دی. ان شاء الله زر متره مکاوه په اندازه ورله د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نوبو بالتزی او به د ټول خارته د مغزین توزیع کوي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویلې دي چې زستون ډیره غټه ده.
خلک بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای هماغه شان پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلې دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. و به ورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره، جوړ په خیر یا؟ زه د هرات ولایت د شیدایي څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو، دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی، موږ ته نه دی راغلی، زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ دیالان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولي دي، هغه هم باد راڅخه دورې هیڅته وړي دي، کوچنیان مو ټوله شي، نه بغل دي، نه خوراکي مواد لرو، نه څوک پوښتنه راباندې کوي، نه حکومت راسه راغلی پوښتنه راباندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله ناجوړې دي، مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو، دفتر کښې مو هم دروازې راباندې بندې دي، که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي، کې ونه لري یا ور نه کې یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي، زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو، زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیاته لپاتو سره مخ کېږو، خیمې مینې هم نه لرو، وروره هېڅوک پوښتنه نه راباندې کوي، دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی، نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د مهاجرینو. نو دغه زموږ غږ دې دا مشرانو ته ورسېږي، موږ پوښتنه دې وسي وروره، موږ د سخت لپاتو سره مخ کېږو.
السلام علیکم. د هرات ولایت د انجیل په ولسوالۍ کښې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه را مهاجر شوي دي وروره. موږ دلته یخ مړه کړو، دلته اوزار سره خراب دي، مهاجر ګرځ مریضان شوي دي، ټوله کارونه سره خراب دي، د ماښام ډوډۍ څوک نه لري، مهاجر دي مسلمانان دو سره کومک کول شي.
السلام علیکم. زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلحال د هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې کاجستان منطقه کښې ژوند کوم. زموږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ شو، د یخنۍ سره مخامخ شو، زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوس هم مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو، که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګي وځو، زه ایران ته لس زره کور یو، موږ دلته بس بېخي د سخت حالاتو سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه نجیمه خان د هرات ولایت څخه خبره کوم، د شیرۍ د مهاجرو. موږ اوس نه سر پناه لرو، زه د خدای شهیدانو کاسونه امدا کړي دي، وږي در به در یو، د بادغیس ولایت څخه راغلي یو، مهاجر یو، کوچنیان مو ټوله مرسته وروره. موږ دغه پیغام لوړو مقام ته ورسوو. السلام علیکم.
نوم یې سپي والله ده. نو مهاجر ته ډېره سخته ستونزه دي، ګیر راغلي چې په ټاټو کښې دي، چې بېخي به یخ ته لاسه پر هره جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هېڅوک یم دغه ته نه ده راغلی، نه که والي صاحب دی او که رئیس د مهاجرینو ده او که رئیس د اوادیسو ده، تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه مهاجرو باندې یو سر ووهي.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د همدې مسئلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره غږېدلی یم چې همدا کډوال یې له نږدې لیدلی دي او وضعیت یې راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بدون اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته، از نبود پوشاک، از نبود مواد غذایی، از نبود سرپناه و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت، و حالا از یک تانکرا برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شد که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از راه متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما بر خانه از اینا سر زدیم، همواره شکایت از این دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده، اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم، سخت این اطفال از اینا
به مرد تدید میکنه. بله آقای صابر، یک تعداد از زمین هموطنای ما که بر ما شکایت خود فرستادن، اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن، یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده. واقعیت داره؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مثلا باید شده حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اونها هست که چنین وضعیت بابا رو ما جایی که انتظار روزای زمستان میکشن به هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتر پیدا کنه دقیقاً مشتات از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله، و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فعلا سر راه اینا وجود داره، برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید ده نفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چی دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت بکنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیگانه شده